اوس به موږ د سورة التغابن د آیتونو تفسیر کوو د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 18 پورې، یعنی د اولنی آیت نه واخله د 13 آیته پورې. او د الله تعالی نه مو دعا ده چې زموږ مثال د هغه خر په شان جوړ نه کړي په چا باندې چې کتابونه بار شوي وو، او هغو ته پته هم نه وه چې ماته بوج چې ما څه بوج اوچت کړی دی. الله تعالی دې موږ عمل کولو والا جوړ کړي، او زموږ دپاره دې دا نفهمند علم جوړ کړي چې څه هم خبره وي چې هغه زموږ زړه ته کوزه شي، او الله تعالی دې عمل کول زموږ دپاره آسان کړي. آمین یا رب العالمین. ډېر ښایسته سورتونه دي الحمدلله. سورة التغابن نوې سورت دی، په مسبحات کې دی، او دا د مسبحات اخیری سورت دی. مسبحات د سورة الحديد نه شروع شوي دي. مسبحات هغه سورتونه دي چې د سبح یسبح سره شروع کیږي. سورة الحديد، سورة صف، سورة الجمعة، سورة الحشر، او اوس دا سورة التغابن. دا پنځه مسبحات دي، او نن موږ آخري سورت وایو. او مخکې به موږ سورة الطلاق او تحریم وایو. دا ټول مدني سورتونه دي. داسې ده لکه د مدني سورتونو په باغ کې چې تاسو ګرځئ، د هغې نه پس به بیا مکی سورتونه شروع کیږي. لیکن دا کوم مسبحات چې تاسو کتلی دي، نو په دې کې یوه ښایسته خبره ده، او هغه دا ده چې ځینې پکې د ماضي د صیغې سره شروع کیږي لکه سبح، او ځینې په مضارع صیغه کې دي یسبحون. سبحان الله په دې کې یوه ډیره ښایسته خبره ده چې په دې مسبحات کې د ماضي د صیغې سره دوه سورتونه شروع شوي دي، او د مضارع د صیغې سره چې کوم سورتونه دي نو هغه څلور دي، یعنی ماضي والا یو ځل او مضارع والا دوه ځله. او په سورة الحشر کې په آخر کې هم راغلی دی یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض. نو په سورة الحشر کې دوه ځله راغلی دی، په شروع کې هم او په آخر کې هم. نو ټول شپږ ځله د تسبیح خبره شوې ده. او دا سورت چې دی سورة التغابن، په دې کې به د یوم التغابن خبره راځي په آیه نمبر 9 کې، او د هغې په وجه د دې نوم سورة التغابن دی. او دا مدني سورت دی. په مدني سورتونو کې زیات د شریعت احکامات دي، د شریعت اوامر او نواهی دي چې دا دا کارونه کوي او دا دا ما کوي. او تیر سورت سورة المنافقون وو، د نفاق الټه څه دی؟ ایمان، پوخ ایمان. او دلته په ټول سورت کې د ایمان خبره ده، یعنی د دې سورت ټاپک ایمان دی، او د ایمان په ټاپک باندې دا ډېر کمپریهنسیو سورت دی. په باقي ځایونو کې هم د ایمان خبره راغلی ده، لیکن څومره چې دلته شوې ده پوره سورت د دې په باره کې دی. زه به انشاءالله مخکې تاسو ته ووایم، نو تاسو به پرې پوه شئ بیا. او ایمانیات زیات په مکي سورتونو کې راځي. په هغې کې ایمان بالله، ایمان بالرسول، ایمان بالآخره، دا په مکی سورتونو کې وي، او دلته په مدني کې دی. د دې وجه دا ده چې کله په مدینه کې خلکو اسلام راوړو، نو ټول خلک داسې نه وو چې پاخو مسلمانان وو او په اسلام باندې پوه وو او دې طرف ته راغلي وو. یعنی هغوی ځینو خلکو ته وکتل او راغلل، ځینې راغلي وو لیکن هغوی ته دا پته نه وه چې مخکې به څه تقاضي وي، څه اکسپیکټیشنز به وي زموږ نه. نو هغوی دا غوښتل، لیکن هغوی محسوس کړه چې دا خو زموږ نه هر ورځ مطالبه کیږي، څونه څه قرباني غواړي. نو هغوی وی چې دا خو ډېر ګران کار دی، مونږ خو دا سوچ نه وو کړی او قبول کړی مو. او په مکی دور کې چې کوم خلک مسلمانان شوي وو، نو هغه ښه محتاط مسلمانان وو، په هغوی کې څوک منافق نه وو. هغوی ټول ښه د صحیح پوهې سره په اسلام کې داخل شوي وو. دا خلک داسې نه وو، ځکه خو په دې کې منافقت هم راغی. او په مکه کې اسلام راوړل آسان نه وو. چې څوک مسلمان شو، نو هغه به خده پوهې سره مسلمان شو چې زه تیار یم د هر څه د زغملو دپاره. خلکو ته ډېره ښه پته وه چې د اسلام د راوړلو معنه څه ده، او په مدینه کې اسلام څنګه میلاو شو. تیار، ډېر آسان. او چې کله یو شی ډېر په آسانه میلاو شي، نو د هغې قدر بیا نه وي د چا سره. د هغوی په شان قربانۍ خودي نه وې ورکړي، نه په دوی باندې چا ګرمې ګټې ښودي وې، نه دوی چا راښکودي وو، چا پرې ظلم نه و کړی. او دا حال نن زموږ هم دی. پیدایشي مسلمانان یو، نو هر صورته ښه تیار میلاو شوي دي. نه مو اسلام لیدلی دی او نه پرې پوه یو. موږ ته د خپل آبا او اجداد نه هر سو تیار میلاو شول یو رسمی اسلام مونږ ته میلاو شو. یعنی مونږ ته اسلام سو ډیر غټ شی نه ښکاري، یا دا چې دا زمونږ ډیره غټه خوشقسمتي ده چې ما ته میلاو شو. نو داسې دی لکه د مور نیانه چې راته کپڑے یا سوشی میلاو شي، دغه شان راته اسلام هم میلاو شو. نو اسلام مو رسمی طور اخستی دی. ظاهره ده یو مذهب خو به و زمونږ، او چونکې د ابا او اجداد مذهب مو اسلام و، نو زمونږ مذهب هم اسلام شو او نوم یې راله د مسلمانانو کېښود، او نو مونږ ته هم مسلمانان ویلی شي. زیات خلک نن داسې دي چې هغوی په اسلام باندې نه پوهېږي، لیکن هغې ته مسلمانان ویلی شي. په مدینه کې هم دغه شان حال و، هغوی ته اسلام ډېر په اسانه میلاو شوی و، ځکه ورته ډېره پته نه وه چې ایمان وي څه شی. نو دا مکمل صورت الله تعالی نازل کړو په مدینه کې. نو په دې صورت کې به تاسو ته کنټراست په نظر راځي. دا تاسو چې کوم تیر صورت ویلی دی، سورة المنافقون، او د هغې په آخر کې تاسو د هغې علاج هم ویلی و. امید دی چې ټولو به د هغې علاج کړی وي. د نفاق علاج څه دی؟ انفاق، یعنی خرچ کول. که تر دې وخته پورې مو نه وي خرچ کړی، نو فورا ورکړئ، څونه سو ضرور ورکړئ. اوس په دې صورت کې څه دي؟ دوه رکوعات دي. ډېر وړوکی صورت دی. په اولنۍ رکوع کې ایمان بالله دی، ایمان بالرساله، او ایمان بالآخره دی. ایمان پکې ډیفاین شوی دی چې ایمان وسو شي. پاولنی رکوع کې، پاولنی او آیتونو کې د ایمانیاتو خبره ده. دا هغې نه پس به د آیا نمبر 8 نه واخله د آیا نمبر 10 پورې دعوت دی چې رښتینی ایمان راوړئ. او بیا دویم رکوع شروع کیږي، او هغه ډیره اهم رکوع ده. د آیا نمبر 11 نه واخله دا 15 آیته چې دي، او دا په دې وجه اهم دي چې په دې کې الله تعالی فرمایلی دي چې کچری واقعي ایمان وي، نو ایمان میوې څه دي؟ یعنې د هغې فروټس چې هغه به تاسو ته میلاویږي. نو هر انسان کتی شي چې واقعي ماته د ایمان میوې میلاویږي او که نه، یعنې د ایمان سره وي دا سیزونه. او په آخر کې درې آیتونه دي چې په هغې کې مونږ خپل ځانونه چک کولی شو چې ایمان زه څه بدل کړی هم یم او که نه. د عمل په لحاظ سره چې ایمان راشي، نو بیا دا سیزونه دي: د ننه څه وي، مایند سیټینګ سوی، د سوچ زاویه سوی. او دا ټول د آیا نمبر 11 نه واخله د آیا نمبر 15 پورې دي. او دا غې نه پس دا ده چې تاسو پریکټیکلی څنګه بدلیږئ. نو یو اوور ویو د ته میلاو شوه چې تاسو څه ویل والی، کچری واقعي ایمان وي نو زندگی څنګه بدلیږي، څنګه ستاسو طرز عمل بدلیږي، څنګه ستاسو سوچ بدلیږي. په ډیر ښه طریقې سره مونږ خپل ځانونه چک کولی شو، او چې څنګه څنګه مونږ د قرآن تکمیل طرف ته ځو، نو په زړه باندې اثر کول والے آیتونه را روان دي. او د هغې وجه دا ده چې دومره قرآن مو وې او اوس آخر ته راغلو. اوس هم کو په انسان کې داسې شی وي چې هغه بنده د الله تعالی په نیز مغضوب جوړوي، نو دا آیتونه راغلل چې انسان دې اوس خپل ځان صحیح کړي. همون تیر صورت په دې خبره باندې ختم کړی و چې وګورئ د دې نه وړاندې چې مرګ راشي، او تاسو دا ووینئ چې یا الله تا مونږ له ولې ډیل را نه کړو، ما له به دې لږ شان نور وخت را کړی و، ډیل به دې را کړی و، مهلت به دې را کړی و، زه به نیک شوی وم، نو ما به لږه شان صدقه کړی وه. په دې باندې ختم شوی و. اوس دا صورت هم وګورئ تاسو، په شروع کې په ایمانیاتو باندې خبره ده، په الله باندې ایمان، او په رسول باندې ایمان، او په آخرت باندې ایمان. اوس مونږ ګورو آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کوي په اسمانونو کې، سوچ په اسمانونو کې دي، او سوچ په ځمکه کې دي. او دا آلریډی دومره لویه خبره ده چې کچری انسان سوچ وکړي، نو هغه حیران پاتې شي چې واقعي دا د الله تسبیح کوي هر شی. ما فی السماوات و ما فی الارض، یو وی تسبیح د زبانی حال سره چې هر شی اقرار کوي چې زما خالق او زما مالک، زما پیدا کول والا، زما مصور ډیر عظیم دی، هغه ډیر علم والا او حکمتون والا دی. او ګوره هغه زو څنګه جوړ کړی یم. هر شی مونږ دا دعوت را کوي چې ما ته وګورئ او ما وپیژنې او زما جوړولو والا. کچری انسان غور وکړي په اسمانونو او په ځمکه، په انور، په سپوږمۍ او ستورو باندې، دا شان ونې بوټي دي، چرین پرین دي، نو ولی دوی د خپل زبانی حال سره دعوت نه ورکوي چې وګوره پرفیکشن ته زما د مالک چې هغه زه څنګه پیدا کړی یم. او د سبحه مطلب دی الله تعالی پاک ګڼل د هر نقص نه، د هر عیب نه، د هرې کمزورۍ او کمی نه، د هر ضعف نه هغه اعلی او پاک ګڼل، هغه اوچت ګڼل، هغه د دې هر څه نه ابو دی. یوه کمزوري هم د هغه لایقه نه ده، د هغې نه هغه ډېر اوچت دی. او د زبانی حال سره هم هغوی تسبیح کوي. ساینسدانان وایي چې هر شی د ایټم نه جوړ دی، میرر د ایټم نه جوړ دی، په هغې کې الکترونز او پروټونز دي، او دا هر څه چورلي د خپلې نیوکلیس نه چاپیره. او د دې دا چورلیدل د دې تسبیح ده، په هر څیز کې یوه تسبیح ده. او ساینس چې څومره ترقي کوي نو د هغې سره موږ ته پته لګي چې هر شی موومنټ کوي او هغه ډډ نه دی. په هر څیز کې یو جنبش دی، شی کیږي، رپیږي. داسې زنه څنګه تسبیح کوي او دا کوم کلمات ادا کوي؟ والله اعلم. او چې الله تعالی وفرمایل چې هر شی تسبیح کوي نو موږ هغه شان ومنو چې ها واقعي هر شی تسبیح کوي. زبانی حال خو موږ ګورو، خو زبانی حال ته موږ نشو رسیدی، لیکن موږ منو. ساینسدانان وایي چې دا کائنات ډیر وسیع دي او په مخه باندې اکسپینډ کیږي. او موږ څه یو؟ زموږ څه حیثیت دی؟ زموږ خو ډیر محدود سوچ دی. زموږ دا ځمکه د ذرې برابر نه ده په کائنات کې، بلکې زموږ خو دا ټول سولر سیستم د ذرې برابر نه دی. نو اے الله، زموږ خو ستا کائنات طرف ته ذهن تلی هم نشي، دا دومره لوی دي. زموږ خو دا خیال دی چې ګنی دا دنیا هر څه ده او دا ټول کائنات دي. نو دا کائنات خو ډیر لوی دي او د دې هر شی د الله تسبیح بیانوي. موږ ته خدا هم پته نشته دی چې په دې کائناتو کې په کوم ځای کې څه څه دي. نو موږ ته د هغې د تسبیح څه پته لګي؟ الله اکبر. الله تعالی فرمایي چې له الملک وله الحمد، دا هغه د پاره د بادشاهي. اوس وګورئ سبحان الله. نو آیا د هر مذهب بنده کوي، که هغه عیسایی وي یا هندو وي، نو آیا هغه دا دعوه کولی شي چې څوک هغه خدای مني چې د هغو تسبیح هر شی کوي؟ څو چې په اسمانونو او ځمکې کې دي، هیڅوک هم دا دعوه نشي کولی. او دلته لهو اول راغی، په دې کې حصر هم دی، صرف د هغو دپاره دي، یعنی بل د هیچا دپاره نه ده. دا بادشاهي په دنیا کې بادشاهان شته دی، لیکن ابسلوټ بادشاهي د الله د لاندې ده. په هغې کې هغه خپل قانون جوړوي او بادشاهي کوي. د هغو بادشاهي داسې نشي کېدی لکه څنګه چې د الله وي. داسې کسان راغلي دي او هغوی د ربوالي دعوې کړي دي، لیکن الله تعالی فرمایلی دي چې صرف د هغو دپاره بادشاهي ده. اوس که څوک د الله د بادشاهۍ نه علاوه د بل چا د بادشاهۍ داسې سوچ وکړي لکه څنګه بادشاهي چې د الله ده، نو دا هم یو شرک دی او هم د هغو دپاره دی حمد. په شروع کې په سورة الفاتحه کې ما تاسو ته د حمد معنی په ډیټیل کې بیان کړې وه، لیکن اوس موږ د قرآن پاک تکمیل طرف ته روان یو، الحمدلله. نو یو ځل بیا په حمد موږ ځان پوه کول غواړو چې حمد څه ته وایي. حمد د دوو څیزونو نه جوړ دی. حمد ته موږ کل تعریف نشو ویلی، او صرف دا هم نشو ویلی چې کل شکر دی، ځکه چې په دې کې مکمل شکر هم دی او مکمل تعریف هم. او ګوره، شکر انسان د چا ادا کوي؟ شکر بنده د هغه کس ادا کوي د چا نه چې بنده ته فایده رسي. لکه تاسو چې د خپل مور او پلار شکریا ادا کوئ، د خپل مور او پلار او یا د خپل دوست چې کله هغه ستاسو په کار راشي. لیکن ډېر داسې سیزونه وي چې د هغې نه چا ته فایده نه رسیږي، لیکن په هغې کې څه خصوصیت وي چې د هغې تاسو تعریف کوئ. هغه دی تعریف، چې هغې ته تاسو ثنا وایئ. کل شکر او کل ثنا د الله سبحانه وتعالی د پاره ده، یعنی مکمل شکر او مکمل تعریف. یعنی ثنا برابر دی د حمد. ثنا څه شی دی؟ چې کله تاسو ته یو شی په نظر راځي او په هغې کې خوبي وي، لیکن که د هغې نه تاسو ته فایده نه رسیږي، هغه ستاسو په کار نه راځي، تاسو د هغې تعریف کوئ. یو مثال به واخلو، تاسو د چا څو ښایسته آواز واورېدو، اوس د هغه آواز سره ستاسو څه کار دی؟ هغه خو د بل بنده آواز دی، لیکن تاسو واورېدو. یا مو یو ښایسته شکل او صورت ولیدو، ستاسو خوښ شو او تاسو د هغې تعریف وکړو، نو اوس تاسو دی دا ثنا ده. تاسو ته هیڅ فایده میلاو نه شوه. تاسو چېرته یو حسین منظر ولیدو، د هغې نه تاسو ته هیڅ فایده نه میلاویږي. نه تاسو هلته کې اوسېږئ، لیکن تاسو هغه اپریشیټ کړو. دا ثنا ده، د چا خوبي، د چا خوالی، د چا سوخه شی لیدل، د هغو تعریف کول. او چې دا دواړه سیزونه په حمد کې راغلل، نو اوس ته دې څه معنی جوړه شوه؟ یعنی په دنیا کې چې څومره هم سیزونه دي، هر څه چې دي، څه هم چې ستاسو مخې له راځي، خو هغه تاسو له فایده درکوي او که نه. تاسو چې کوم تعریف کوئ د یو سیز، خو هغه هر څه وي، نو هغه هم اصل تعریف د الله وي. لکه چې تاسو د چا د آواز تعریف وکړئ، نو په اصل کې دا تعریف د الله تعالی دی، ځکه چې دا آواز هغو له الله تعالی ورکړی دی. اصل تعریف خو بیا د الله تعالی دی. چې کله تاسو یو ښایسته منظر ووینئ او سبحان الله ووایئ، نو دا د چا تعریف دی؟ د جوړولو والا. دغه شان کوم څیزونه چې موږ ته فایده رسوي، نور دی، سپوږمۍ ده، اوبه دي، خوراک څښاک دی، نو په دې کې موږ د انور شکر نه ادا کوو چې ای انوره، ته دومره ښه یې ځکه چې ته چمکېږې، ستا شکریا. ای اوبو، ستا شکریا. نه، داسې نه وي. یا چې د یو انسان نه موږ ته د ښېګڼې معامله میلاویږي، نو ټیک ده، موږ د هغو شکر ادا کوو. لیکن اصل شکر د الله سبحانه وتعالی دی، د هغه انور جوړول والا، په هغه اوبو کې د تاثیر پیدا کول والا چې هغه تنده ماتوي. د انسان هم موږ شکر ادا کوو، لیکن کل شکر داغو نه دی، ځکه چې شکر خو داغو د رب دی، چا چې ماله دا انسان راولېږو چې دا بنده زما مدد وکړي، هغو د دو په زړه کې واچوو چې دا ماته را ورسوي. نو اصل شکر بیا د چا شو؟ د الله تعالی. په حمد کې سوي چې کله موږ وایو چې الحمدلله، نو دا ډېره لویه کلمه ده. دا ټول شکر د الله تعالی دی. څومره سیزونه چې ماته فایده راکوي، څومره هم چې زما سره د ښېګړې کارونه کېږي، څوک هم چې زما سره د احسان معامله کوي، نو ای الله، اصل شکر خو ستا دی. او څومره هم سیزونه چې قابل تعریف دي، څومره هم خوبۍ چې دي، په دې هر څه کې ای الله تعریف خو ستا دی. ای الله، د بل څه سیز تعریف نشته، تعریف خو ستا دی. سبحان الله، دا د حمد کلمه، دا د حمد ترانې دي. دا د حمد ترانې وایي چې الحمدلله، او د دې سره به میزان درنه شي، ځکه چې دا ډېره غټه کلمه ده چې موږ یې د خولې نه وباسو. دا څومره غټه خبره ده چې ادا شوه. تعریف هم ټول الله دی، او چې کله موږ الحمدلله وایو، نو په هغې کې شکر هم دی او تعریف هم دی. سبحان الله. امید دی چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي یئ. الله تعالی وفرمایل چې ټول بادشاهت، یعنی کینګډم، پاور، حکومت، دا هر څه د الله تعالی سره دي. په اسمانونو او ځمکه کې هم چې څه دي، که موږ د ځمکې دا هر څه شمارول غواړو، نو نه شو شمارولی. او په دې هر څه کې هم د هغو بادشاهت دی، او په دې هر څه کې هم د الله د پاره دی. الله تعالی وفرمایل چې له الحمد، تعریف ټول د هغو د پاره دی، او واقعي هغه د دې لایق هم دی، بل هیڅوک هم لایق نه دی. وهو على كل شيء قدير، او هغه على كل شيء قدير دی. دا کلمه موږ بار بار وایو، لیکن اصل جان د دې کلمې څه دی؟ په کوم لفظ کې دی؟ کل شیء، هر څیز، هر شی. هر شی موږ څه پیژنو؟ هر شی موږ نشو ډیفاین کولی چې هغه څه څه کولی شي. که تاسو لیکل شروع کړئ، کاپیانې به مو ډکې شي، لیکن تاسو یې نه شئ لیکلی، ځکه چې راغی چې کل شیء، بیا خو د دې نه بهر څه پاتې نه شول، ځکه چې د علا کل شیء خوشمار شته دی نه. او دا شان الله تعالی په ما باندې قادر دی، او زما په مسلو باندې هم قادر دی. هغه زما دا مسلې حل کولی شي، او زما نه غمونه لري کولی شي، ځکه چې دا هم په کل شیء کې راځي. په خپلو دعاګانو کې دا وایي چې یا الله، ته خو علا کل شیء قدیر یې، ستا لپاره خو هیڅ ګرانه نه ده. هو الذی خلقکم، هم هغه دی چا چې تاسو پیدا کړی. څوک؟ هغه ذات، د چا چې تسبیح کوي اسمانونه او ځمکه او څه چې په هغې کې دي. هم هغه بادشاه دی، او هم هغه د چا دپاره چې ټول شکر دی، او هم هغه چې په هر څیز باندې قادر دی. هغه پیدا کړی یې تاسو. ګورئ، سبحان الله، د دې سیکوینس ته الله تعالی چې وکړه دا خبره د اسمانونو او ځمکې او د دې د ټولو څیزونو، نو هغه تاسو هم پیدا کړی یې. اوس پوه شوئ چې زه د کوم ځای نه راغلی یم، او څه دی زما حقیقت. زما پیدا کول واله هم هغه رب دی. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، لیکن بیا مخکې څه دی؟ پکار خو دا وه چې هغه پیدا کړی وي تاسو چې تاسو ویلې وي چې شکر دی یا مولا تاسو پیدا کړم نو سو زما حیثیت سو زما حقیقت سوچ کوئ په 1900 کې په مونږ کې هیڅوک هم نه وو په 1901 کې په مونږ کې څوک نه وو داشان اوس 2025 دی او په 1925 کې په مونږ کې هیڅوک هم نه وو سو زمون حقیقت بیا د دې نه پس څومره شکر ادا کول په کار دی لیکن د خلکو حال څه دی په مونږ کې داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ نه منو او ځینې دي چې هغوی وایي چې مونږ منو کافر مخکې راغی او مؤمن وروسته راغی ځکه چې اکثر خلک کفر کوي تاسو ګورئ چې څومره قومونه وو په هغوی کې زیات څه وو کافران ایمان واله به همیشه کم وو اوس هم په دنیا کې کفر ډیر دی شرک ډیر دی او ایمان واله کم دی د ټولې دنیا د پاپولیشن په لحاظ سره نو په کار خو دا وه چې تاسو داسې رب منلې وې چې هغو ته ښکته کېدې او د هغو شکر مو ادا کولې لیکن دویمه معنه د کفر څه ده ناشکري په تاسو کې داسې دي چې ناشکري کوي او څوک داسې دي چې ایمان واله دي ټول کائنات الله تعالی ته ښکته شوي دي تسبیح کوي نو تاسو هم ښکته شئ او خپل ځان هغو ته سبمیټ کړئ خپل ځان هغو ته وسپارئ لیکن اکثر ناشکر وی چې هغوی خپل خالق هم نه مني الله تعالی دې معاف کړي او داسې داسې خبرې کوي چې که هغو مونږ پیدا هم کړو نو دا کومه داسې غټه خبره ده نه به پیدا کولو الله تعالی فرمایلی دي چې والله بما تعملون بصیر الله تعالی ګوري څه هم چې تاسو کوئ هغه ګوري دا الله تعالی کتل داسې نه دي لکه څنګه چې مونږ ګورو لکه چې مونږ یو کمپیوټر ته ګورو نو یو خو هسې کتل وي کمپیوټر ته لیکن په هغې کې دننه کوم کوم فنکشنز دي په هغې کې څومره میموري ده په هغې کې څه څه پرزې دي او د هغې څو هیسټري ده د هغې هېڅ پته هم نه وي مونږ ته هسې ورته ګورو دغه شان الله تعالی د یو څیز په دننه د هغې په بهر د هغې ښکته د هغې بره د هغې په مخ او د هغې په شا په هر څه باندې پوهیږي د هغې ماضي یعنی تیر وخت د هغې راتلو والی وخت یعنی مستقبل د هغې هر څه ته ګوري هغه د هرې زاویې نه ګوري او د هر انګل نه ولې څنګه چرته د هغې هر حرکت د هغې هر میلان هر نیت هر اراده هر پټ سوچ دې هر څه ته ګوري خلق السماوات والارض بالحق هغو پیدا کړي دي آسمانونه هم او ځمکه هم د حق سره د حق سره پیدا کول څنګه وي یعنی با مقصده پیدا کړل او دویمه معنی څه ده چې څنګه یو شی پیدا کول په کار وي نو هم هغه شانی پیدا کړل داسې نه ده چې هسې بېډنګ او بې مقصده یې څیزونه جوړ کړل عبس کارونه خو انسانان هم نه کوي انسان چې عقل واله وي نو هغه عبس کار نه کوي د مقصد کارونه کوي لکه صفایانې کوي لوښې وینځي کپړې وینځي پخلی کوي کوم عقلمن خلک چې وي نو هغوی د بیکاره کارونو نه لری لری اوسیږي او داسې څنګه کیدی شي چې الله تعالی هسې بیکاره څیزونه پیدا کړي د لوبو او تماشو دپاره نه د هر څیز ښه پوره مقصد دی او ګورئ د قدرت په کارخانه کې یو شی هم عبس یا بې مقصده نه دی هر شی د یو مقصد سره پیدا شوی دی او هغه خپل مقصد پوره کوي که مونږ په دې باندې نه پوهیږو نو هغه بیا جدا خبره ده که مونږ وایو چې دا دومره لویه ګیلکسي الله تعالی ولې پیدا کړې ده او په هغې کې دومره ستوري او سیارې ولې پیدا کړې دي مونږ ته څه پته ده نه زموږ سره دومره علم شته او نه مونږ هغې ته رسیدی شو لیکن مونږ ته د قرآن نه د دې خبرې ضرور پته ولګېده چې د هر څیز یو مقصد دی او چونکې هغه زموږ نه ډېر لري دي نو کیدی شي چې د هغې څو نور مقصدونه وي نو په هغې الله تعالی پوهه دی والله اعلم الله بهتر پوهیږي لیکن مونږ ته دا پته ولګېده چې اسمانونه او ځمکه الله تعالی د مقصد سره پیدا کړي دي بعضې وخت مونږ وایو چې د دې فلاني څیز څه مقصد دی دا ولې پیدا شوی دی چې دا نه وي نو ډېره بخه وه لیکن مونږ ته څه پته وي چې د هغې څه رول دی په دې کائنات کې ځکه چې هر شی خپل مقصد پوره کوي ضروري نه ده چې یو شی زموږ نه وي خوښ نو هغه دې نه وي او چې الله تعالی او فرمایل چې دا اسمانونه او ځمکه الله تعالی با مقصد پیدا کړي دي د دې پرپس دی د حکمت سره پیدا کړي دي او چې څنګه په کار و هغه شانې پیدا کړي دي نو مخکې او فرمایل چې وصورکم فاحسن صورکم او دا شانې تاسو هم پیدا کړي یې تاسو هم صورتونه جوړ کړي دي نو ډېر ښه او ښایسته یې جوړ کړي دي تاسو هم هسې بېډنګ نه یې جوړ کړي تاسو شکلونه ښه جوړ کړي دي او د دې دا مطلب دی چې لکه څنګه چې آسمانونه او ځمکه با مقصد دي خپل مقصد پوره کوي، نو ای انسان ستا دپاره به هم څه مقصد وي. داسې خو نه ده چې انسان یو داسې ذهین مخلوق جوړ کړو هغو او هغه یې هسې بې مقصده جوړ کړو، ولې هغه صرف د دې لپاره پیدا شوی دی چې هغه دې مزې چرچې کوي، خپل ځان دې خوشحاله وي او بیا دې مړ شي او دنیا ته دې له راغلی و چې ډېره پیسه وګټي او سیلونه کوي، مزې او آرام کوي، چې پوره هفته کار کوي او په ویکند باندې آرام کوي او په دې طریقه د دنیا نه لاړ شي. اکثریت د ژوند دا مقصد جوړ کړی دی، دا خو څه مقصد نه شو. او چې الله تعالی هر شی د انسان لپاره پیدا کړی دی چې د هغو خدمت کوي، او بیا یې انسان هم د خدمت لپاره پیدا کړی دی، او بیا هغه د انسان ډیر ښایسته صورت جوړ کړو. هغه المصور دی، دا د الله تعالی په اسماء الحسنی کې یو صفاتی نوم دی. او سوچ کوئ چې هغه المصور وي، نو هغه به بیا څنګه صورتګیری کوي، هغه به څنګه مصور وي. او تاسو ګورئ څومره ښایسته ښایسته شکلونه الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دي. الله تعالی وفرمایل چې هغه ښه جوړ کړی دي ستاسو صورتونه. د دې مطلب دی چې که تاسو د الله تعالی مصوري ته کتل غواړئ، نو خپل ځان ته په عین کې وګورئ، په شیشه کې وګورئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې هغه څنګه مصور دی. او کوم خلک چې په خپل ځان نقطه چینی کوي چې زه داسې ولې یم، زما سترګې ولې کچې دي، زما قد ولې داسې وړوکی دی، وختمې ولې داسې دي، نو الله تعالی چې صورتونه جوړول واله دی هغو ته بهتره پته ده چې د دې بنده دپاره څنګه نقشونه پکار دي. نو ځکه داسې شکایت کول جایز نه دي، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ستاسو صورتونه یې ښایسته جوړ کړي دي. او دغه شان د نورو خلکو په صورتونو کې هم عیب نه دي ایستل پکار، ځکه چې دا تاسو په هغه بنده باندې عیب نه لګوئ، بلکې په المصور باندې عیب لګوئ. هی وګوره د فلانې څنګه فلانه پوزه ده، د هغې ویښته څنګه دي، وګوره د هغې څنګه رنګ دی. څومره عیبونه لګوو موږ په خلکو، په آرام سره ناست یو او په خلکو پورې خبرې کوو او خنداګانې کوو چې فلانې ډېره سپوره ده، فلانې ډېر بدرنګه دی. کله د خوشه په خلکو پوري، کله په ټي وي باندې په خلکو پوري، هغه بنده ته خو پته هم نه لګي، لیکن دا غو جوړولو واله خو ستاسو خبرې اوري کنه، هغه ته پته ده. او چونکې موږ له الله تعالی جبر را کړی ده، نو زموږ خوله له چې سوره ځینو هغه وایو څه فرق نه پېوزي. و الیه المصیر، او هغه طرف ته واپسې ده. او دا انا لله و انا الیه راجعون چې دی، نو دا هم الیه المصیر دی، د واپس کېدو ځای هغه دی. تاسو الله تعالی پیدا کړئ، په تاسو کې څوک مني او څوک نه مني، څوک شکرګزار دي او څوک نه شکر دي. دومره ښایسته ښایسته شکلونه یې درله درکړل، او اوس د دې نه پس انجام څه دی؟ واپسي. کو تاسو منئ او کنه، هر شی به الله سبحانه وتعالی طرف ته واپس کیږي، او تاسو به هم واپس کیږئ. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. دا آيات بدري هسوكي تقسيم كري. أولاني هسدا ما في السماوات والأرض، دويما هسدا ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أو دريما هسدا والله عليم بذات الصدور. دا ډیر کمپریهنسیو آیت دی، د الله تعالی د علم په باره کې تاسو ته ویلی شي چې د الله سبحانه وتعالی علم څنګه دی. او موږ خو د الله تعالی د علم په وسط باندې نشو پوهېدی، چې کله هم موږ د الله تعالی صفات وایو اورو، نو یوه خبره په ذهن کې یاد ساتئ، کو تاسو د ډیر هم اکسپلینیشن درکړی شي، او چونکې زموږ عقل محدود دی، نو په دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات نشي راتلی، نه خودل والا کس یو صفت اکسپلین کولی شي، او نه اوریدو والا پاغه صحیح پوهیدی شي چې په هغه صفاتو کې څومره وسعت دی. او د الله تعالی په ذات باندې مونږ نشو پوهیدی، او دا غو چې څنګه صفات دی هغه شان مونږ پاغه نشو پوهیدی. هسې یو سرسری جایزه مونږ اخیستی شو، لیکن مکمل طور پاغه نشو پوهیدی چې د الله علم څنګه دی. دلته درې خبرې وشوې، او په دې کې هر سوره اغلل، خو بیا هم موږ په هغې په صحیح طریقې سره نشو پوهېدی. یعلم ما فی السماوات والارض، دا د قیامت تر راتلو دپاره پوره دی، هغه پوهېږي په هغه هر څو چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. او زموږ دومره علم چرته دی؟ لا خو ساینسدانان اوس ورو ورو په سیزونو باندې پوه شول چې دومره په بلیون او ټریلیون کې
هر سودی او چرته د وی وی زری علم لرل د اسمان او پاغي کی کوم مخلوق دی او داغي چې کوم جاندار دی او به جان دی مونږ چرته پوهې دی شو نو ولی د اسمانونو او زمکې نه بهر هم سشته دی نه هم دا کائنات دی یعنی یا سیزونه په اسمان کې دی او یا په زمکه کې دی او د هغه هر څو هغه ته پته ده د یو یو په حال خبر دی نو په دې کې هر څو پوره پوره راغلل او اوس دویمه خبره وګورئ ویعلم ما تسرون وما تعلنون دا څومره هر څه چې مونږ وایو نو په دې کې اوله د اسمانونو او ځمکې خبره وشوه او بیا ستاسو په اولنی آیت کې اسمانونه او ځمکه ډیسکرایب شول په دویم آیت کې بیا انسان په دریم آیت کې اول اسمانونه او ځمکه او بیا انسان چې الله تعالی تاسو له څنګه صورتونه درکړل اوس په څلورم آیت کې اول اسمانونه او ځمکه او بیا راغلی دی چې ای انسان خپل دننه هم وګوره چې انسان داسې ونه کړي چې اسمانونو او ځمکې ته په کتو شي او خپل ځان ترېنه هېر شي دلته راغلی دی چې ای انسانه الله تعالی ښه پوهېږي په هغه هر څه چې تاسې پټوی او تاسې ظاهروی هغو ته د دې هم پته ده چې تاسو څه څه پټوی کوم سوچونه او خیالات چې دي کومې ارادې چې دي او کوم نیتونه چې دي دا پټ سیزونه دي که نه د انسان په زړه کې چې کوم خیالات راځي او هغه پلانینګ کوي ځینې خبرې بنده په خوله هم نه کوي بس دننه دننه د ځان سره لګیا وي د چا خلاف دننه سوځي او بعضې وخت چې ځینې سوزونو ته ګوري نو دننه خوشحالیږي چې دا کار ښه ده چې داسې کېږي د هغو سره لیکن هغه بل بنده ته پته نه وي بعضې وخت دننه دننه حسد کوي په ظاهره خو بنده ته هیڅ هم په نظر نه راځي ځکه چې دا هر څه پټ دي د بنده نه لیکن الله سبحانه وتعالی ته په نظر راځي د هغو په علم کې دي نو آیا انسان هغه ظاهروي څه چې د هغو په زړو کې دي او که بل څه ظاهروي او چې هغه څه وایي نو د هغې شاته نیتونه او ارادې څه دي د هغې هم هغو ته پته ده مونږ بعضې وخت یوه خبره کوو او بل بنده ترېنه بل مطلب واخلي او بیا مونږ صفایانې پیش کوو چې ګوره زما دا مطلب نه و ما دا خبره د دې نیت سره نه و کړي اوس هغه بنده هغه الفاظ ویلي دي لیکن بل بنده ترېنه بل مطلب اخیستی وي او تاسو هغه خپله خبره په بل سینس کې کړي وي نو الله سبحانه وتعالی ته د هغې هم پته ده چې ستاسو څه نیت و او څه مو ویل غوښتل او د خولې نه مو څه ووتل هغو ته د هغې هم پته ده والله علیم بذات الصدور او الله تعالی ښه پوه دی د سینې په رازونو نو ولې دا هغه خبره نه شوه چې تاسو څه پټوئ او څه ښکاره کوئ هغه څه هم خبره نه شوه والله علیم بذات الصدور نه سیم خبره نه ده الله اکبر هغه د سینو په بیدونو باندې هم پوه دی څه مطلب دی د دې ځینې خبرې داسې وي چې د هغې انسان ته پخپله هم پته نه وي داسې پټې وي چې هغو ته پخپله هم پته نه وي د مثال په طور په یو انسان کې دننه تکبر پټ وي او هغه د عاجزۍ اظهار کوي هغو ته خپل ځان ډېر عاجز ښکاري چې زه خو ډېر عاجز یم لیکن په هغو کې دننه غرور وي لکه شیطان او ابلیس چې وو آیا هغو ته پته ده چې زه ډېر تکبر والی یم لوی مار یم هغو ته پته نه وه الله تعالی ته پته وه او د هغو د تکبر کله پته ولګېده چې الله تعالی په هغو باندې ازمایش راوستلو چې آدم ته سجده وکړه نو بعضې داسې سوزونه وي چې انسان ته پخپله هم پته نه وي ځکه چې کله انسان تراپیست له لاړ شي نو هغه د بنده د دننه سیزونه هم را وباسي او بیا انسان سوچ کوي چې واقعي په ما کې خدا شی هم وو او هغه راته هم وې هغه درته سو وې دا خو پتا کې په خپل موجود وو په کار ده چې درته پته وي مونږ وایو چې هغه راته وې ځکه چې مونږ ته په خپل پته نه وي د خپل ځان او بنده یې ډېر د حیرانتیا سره اوري هغه راته داسې وویل چې ته داسې یې ځکه چې ته دغه شان کوې نو ځکه داسې کېږي ځکه چې دا شی دی په تا کې د هغو د ویلو څه ضرورت دی هغه سیزونه خو په ما کې دي په کار ده چې ماته پته وي لیکن ماته هیڅ پته هم نه وي او الله تعالی ته د هغې هم پته ده دومره په ژورتیا کې دومره خو تاسو ته پخپله هم پته نه وي چې په ما کې دا شی دی د هغې الله تعالی ته پته ده مونږ ظاهروو یو سو او په زړه کې مې بل سو وي او یو دریم شی هم دی او هغه زمونږ نه هم پټ دی نو یوه دا لویه دنیا ده او د هغې نه یوه وړوکې دنیا انسان دی او د هغې نه هم وړوکې دنیا په هغو کې دننه پټ شی وي یو ویډیو دی چې اکثرې خلک شیر کوي اوله یونیورس وښیي د هغې نه پس زمونږ سیستم وښیي بیا زمونږ زمکه وخی، بیا په زمکه باندې یو ملک وخودی شي، بیا یو کور وخی، بیا په غی کې یو بنده وخی، بیا د هغې سترګه وخی، او بیا په سترګه کې چې سوی نو هغه وخی. سبحان الله، دغه شان سوچ وکړی. الله تعالی د اسمان د حساتونو نه واخله، لاندې انسان او بیا د هغو دننه د یو پټ سیز علم لري. الله اکبر. نو ولې هغه به ستاسو او زما په حالاتو نه پوهیږي؟ او بیا خلک داسې کلمې د خولې نه وباسي چې الله تاسو پته ده چې په ما څه تیریږي. استغفر الله. نو داسې کلمې هم د خولې نه مه وباسئ، هغو ته د هر څه پته ده، د سونه هم چې تاسو تیریږئ، بلکې تاسو ته پخپله هم دومره پته نشته څومره پته چې هغو ته ده. که انسان د ژبې سره خپله خبره یا خپل فریاد نشي کولی، نو په زړو زړو کې دی کوي د الله تعالی نه. ځینې خبرې څوک نه اوري، لیکن د بنده په زړه کې ګرځي را ګرځي. ستاسو سره د هغې د ادا کولو الفاظ هم نه وي، ستاسو سره هغه ووکیبلري نه وي، د هغه لینګو سره تاسو نه یې بلد، نه پرې پوهیږئ، نو په زړه کې هم خبرې کولی شئ. په دې کې څه مشکل نشته دی، ځکه چې الله تعالی په هغې هم پوهیږي. نو مونږ چېرته پټېدی شو؟ مونږ خو الله سبحانه وتعالی ته بالکل ښکاره یو، هیڅ هم نشو پټولی. بیا هم ځینې خلک وایي چې مونږ به الله تعالی ته دغه شان وایو هلته کې، لکه چې نن الله تعالی زما خبره نه اوري، نو هغه وخت به زه خپله خبره بدله کړم، دروغ به ووایم او ځان به خلاص کړم. نو هغه خو نن هم اوري چې تاسو څه پلانینګ کوئ، څه منصوبې جوړوئ. او مخکې چې کوم آیتونه دي، نو دا په ایمان بالرساله باندې دي. وګورئ، په دې طریقې سره د تقسیمېدو سره به تاسو ته فایده وشي، د دې سره به تاسو ته د هر ټاپک پته ولګي، او د عمل د خبرو دپاره د اخري سپارې شروع شوې. نو دا په یو جدا ځای کې ضرور لیکل شروع کړئ چې په دې کې د عمل څو خبرې دي، ځکه چې هیر بشي رانه چې په هغه ورځ پاسو نو یاد وي راته، او بیا په بله ورځ راته نه وي یاد چې مونږ څه ویلي وو. الم یأتکم نبأ الذین کفروا، آیا راغلی دی ستاسو طرف ته خبر د هغه خلکو چا چې کفر کړی دی؟ من قبل، د دې نه وړاندې. هغه کوم خلک وو چې کفر یې کړی وو؟ د دې نه وړاندې دا څومره قومونه چې تیر شوي دي، چا چې کفر کړی دی، د سونه یې کفر کړی وو د رسولانو نه. فذاقوا وبال امرهم، نو اوسکو هغوی وبال د خپلو کارونو، د څو کار وبال یې وسکو. هغوی چې کوم انکار کړی و، نو د هغې وبال یې وسکو، د هغې مصیبت په هغوی باندې راغی، هغوی ته سزا میلاو شوه. او د دې نه مراد دی د دنیا سزا، یعنی چې کله هغوی په رسولانو باندې د ایمان راوړلو نه انکار وکړو، نو الله تعالی هغوی ته د خپل عمل سزا ورکړه. او هغه څنګه مزه وه چې هغوی سکلی وه؟ چې په دنیا کې هغوی الله تعالی نسیم منسیرا کړل، یو هیر شوی داستان یې جوړ کړو. په دنیا کې په هغوی باندې عذاب راغی، او هغوی یې تهس نهس کړل، او په آخرت کې هم د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. یعنی پوهه شئ چې دوه سزاګانې دي د هغوی، چې د رسول نه د انکار کولو سزا سوی د یو قوم. کوم قومونه چې تیر شوي دي، او چا چې هم د رسول د دعوت نه انکار وکړو، د رسولانو د منلو نه انکار وکړو، فذاقوا وبال امرهم، په دې کې راغله د دنیا سزا، ولهم عذاب الیم، او په دې کې راغله د آخرت سزا. فذاقوا، یعنی هغوی سکلی دی د هغې عذاب. هغوی چې کوم کارونه کړي وو، نو په هغوی باندې د هغې عذاب راغلی دی. داسې ولې وشول د هغوی سره؟ ذلک بانه، دا په دې وجه وشول چې بې شکه هغوی، کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، راغلی وو هغوی طرف ته رسولان د واضح نښو سره. بینات د بینه جمع دی. بینه وایي هغه څیز ته چې هغه په خپله روښانه وي، چې د هغې د اکسپلین کولو د بیانولو ضرورت نه وي، خو هسې د کتو سره پرې بنده په خپله پوهه شي. لکه معجزې دي چې کله هغه خلک وویني، نو څوک بیا داسې نه شي ویلی چې مونږ خو پرې نه پوهېدو. دا خو زموږ په عقل کې نه راځي چې یو شی دومره روښانه وي چې هغه په خپله ښه واضح وي. هغه وایي چې زه خو حق یم، چې زه حق یم، چې زړه د هغې د لیدو سره ګواهي ورکوي چې دا حق دی، نو هغه بینه وي. نو هغوی بینات راوړي وي د ځان سره، هسې خالي دعوی نه وکړي. هغوی واقعي دلیلونه راوړي وو، معجزې راوړي وي، تعلیمات یې راوړي وو. نو هغوی نښې راوړي وي، لیکن خلکو څه ویلي وو؟ ولې د هغوی داسې انجام وو؟ ځکه چې هغوی ویلي وو چې فقالوا أبشر يهدوننا نو هغوی به وی چې اوس به یو انسان مونږ له هدایت را کوي. اوس دا مونږ د یو بل انګل نه کتی شو. یوه وجه خو یې دا وه چې یو انسان ولی راغی رسول، یوه فرشته ولی رانغله، ځکه چې په هغوی کې تکبر وو. اوس ورته د یو بل انګل نه وګورئ. یاد وساتئ دا خبره چې په دې دنیا کې د انسانانو چې کوم نفسیات دي، هیومن سایکالوجي دا ده چې زه یو انسان ته ولی سبمټ کړم، دا خبره ولی ومنم، زه د انسان ناورم، د الله به اومنم، لیکن د انسان ولی واورم، ځکه چې په هغو کې تکبر وي که نه. چې که چېرې زه د دو واورم نو بیا خو به زه وړوکی شم. رسولان به څوک وو؟ د هغه معاشرې یو انسان به وو او هغه به ودرېدو، او هغوی به داسې نه وو چې پیدا به شو نو رسولان به وو. هغوی به د نورو خلکو په شان په معاشره کې ګرځېدل را ګرځېدل، د چا ګاونډیان به وو، د چا خاون به وو، د چا پلار به وو، او یا به د چا زوی وو، د چا به رور وو، د چا به دوست وو. او بیا به ورته رسالت میلاو شو، رسول به جوړ شو. نو د هغو د قوم خلکو به بیا هغه نه منو چې دا خو یو عام انسان دی زمونږ په شان، مونږ د دو خبره ولې ومنو؟ هغوی به وی چې مونږ به ایله اوس د دو خبره منو، دی خو د پرونه پورې زمونږ رور وو، زمونږ دوست وو، نو اوس مونږ د دو خبره اورېدل شروع کړو، مونږ ولې واورو؟ دو ته خپل ځان سوخ کاری، ولې دی زمونږ نه په سوخه دی؟ نن هم تاسو ګورئ که ستاسو څوک دوست وي یا خپل وي، او چې څنګه ورته تاسو نصیحت شروع کړئ، نو هغوی وایي چې ولې ماله دومره لکچری را کوې، ولې تو ډیره ښه یې، ډیره نه یې کوې. انسان وایي چې که مونږ د دو منو نو مونږ به ښکته شو. زمونږ لپاره داسې په دې نه ده، ځکه چې د کله راسې مونږ پیدا شوي یو نو مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قصې د چانه چانه اورېدلې دي، او هغه زمونږ لپاره ډېر قابل احترام دی، نو زمونږ لپاره هغه شان ګرانه نه ده. لیکن د چا سره چې باغه کېناستو پاسېدو او هغې د یتیمۍ په زمانه کې لیدلې وو، نو هغوی به وی چې اوس به مونږ د دو خبره اورو، دا لا څنګه کېدی شي؟ او زمونږ څنګه معامله ده چې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې وایو، نو هغه څنګه وي؟ د سیرت کتاب وایو، هغه ولولو، د حدیث کتاب وایو، او چې حدیث ووایي او په هغې کې مونږ له حکم راکړی شي چې دا کار کوی او دا مه کوی، نو بیا مونږ کتاب بند کړو او بیا هیڅ هم نه کوو. که زړه مو غواړي نو کوي، او چې زړه مو نه غواړي نو نه یې کوو. لیکن چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په مخ کې وو، او چې هغه به وفرمایل چې دا کوی، او یا به دا ووایي چې ځای اوځئ د الله په لاره کې خرچ کړئ، او چې څوک هغه نه کوي نو هغه خو فوراً ښکاره شي، نو بیا هغوی وایي چې په الله باندې داسې ایمان راوړی او په آخرت باندې ایمان راوړی داسې، او چې څوک یې نه مني نو دا خو بیا ډېره لویه خبره شي. نو زمونږ په وخت کې په کتابونو کې مونږ د هغې ذکر وایو، نو زمونږ لپاره خو هېڅ ګرانه نه شوه، او د هغې نه پس بیا خپله مرضي کوو او ګرځو. لیکن هغه وخت داسې نه شو کېدی، هغه وخت به ټولو تعامل کول وو، ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په مخ کې وو. نو زمونږ او د هغوی په حالاتو کې فرق وو، او که څوک نن هم نه مني نو په هغوی کې تکبر وي. نن هم څوک نصیحت اورېدل نه غواړي چې دا به اوس ماته نصیحت کوي، زه به له دې خبره اورم، دا خو زما ملګری ده، دا خو زما په شان عام انسان دی، د دو واده شوی دی او بچی دی. بلکې هغه سیم سایکالوجي ده چې زه د دو ولې واورم. نن هم که یو انسان څوک پوهه کوي نو څوک یې نه اوري، که هغه خبره ډېره حق هم وي او ډېره صحیح وي، لیکن دا څوک ده چې ماته داسې نصیحتونه کوي؟ دا خو یو انسان دی. هغه لوی په هغه ورځو کې هم وه، او هغه لوی نن هم ده. نن خلک کتاب ووایي او بیا یې کیږدي، او یا یې بالکل نه وایي، او یا وایي چې آی ډونټ کیر. چې هغه څه ووایي نو بیا وایي چې زه به هغه کوم چې څه زما مرضي وي، زه لویه یم، زما مرضي ده. هغوی به وایي چې ولې انسان به مونږ له هدایت را کوي؟ دوی به مونږ ته وایي چې صحیح او غلط څه دي. دا خو پرون زمونږ د مخې وړوکی لوی شو، یتیم وړوکی وو، مونږ خو داسې غټ غټ سرداران یو. ګورئ تکبر انسان کوم ځای ته رسوي. او نن هم خلک وایي چې مونږ ته به څوک سوخیي، مونږ ته خو ټوله پته ده، مونږ ته نشته د زده کولو ضرورت، دا خو تکبر دی. هغوی وایي چې مونږ ډېر لیدلی دي دا قرآن والا، دا مولایان، یعنی انسان ورته ډېر ناقص کاری، دومره تکبر وي پکې چې زه ولې د دې بنده نه علم زده کړم، ولې زه د دونه سو کمه یم یعنی اوس به د دې لپاره فرشتې راکوزیږي. فکفرو وتولو، نو هغوی کفر وکړو او مخ یې وګرځوو. واستغنى الله، او الله تعالی هم بې نیازه دی. الله تعالی هم بې نیازي اختیار کړه، پروا یې ونه کړه. هغوی مخ د چا نه ګرځولی وو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. لیکن وفرمایلی شو چې بې نیازه شو الله، د الله پروا نشته دی. که تاسو ونه منله نو د الله سو پروا نشته. د خلکو دا خیال وي چې دا رسول په مونږ راپسې شوی دی او مونږ ته نصیحتونه کوي، د دوی به زموږ نه څه په کار وي، دومره په مونږ راپسې شوی دی. نن هم د خلکو دا خیال دی چې د دوی په خپل سلالچ وي، زموږ نه به څه فیس غواړي، فیس به په کار وي، ځکه د پیسې د جوړولو په چکر کې دي نن سبا. نو الله تعالی وفرمایل چې دوی انکار وکړو او مخ یې وګرځوو. نو د الله هیڅ پروا نشته، الله تعالی بې نیازه دی. الله تعالی خپل رسول را ولېږو او حجت یې تمام کړو. هغه څوک د زبردستۍ سره نه راولي چې پیغام یې را ولېږو، ستاسو مرضي ده، که منئ نو ومنئ او که نه منئ نو مه منئ. د الله تعالی په بادشاهۍ کې هیڅ کمی نه راځي. په دې کې خو فایده ټوله ستاسو خپله ده. والله غنی حمید، الله تعالی بې نیازه دی، تعریف والا دی، که تاسو یې منئ او که نه منئ، که د هغو شکر ادا کړی او که نه، هغه خو حمید دی او هغه بې نیازه دی، د هغو څه محتاجي نشته. دا څومره کلیر خبره ده. رسولانو خو به ډېر غوښتل چې دوی په څو طریقه باندې ایمان راوړي، لیکن الله تعالی په زور چا له هدایت نه ورکوي. هم دا خو ستاسو امتحان دی. که هغو زبردستي کولی نو تاسو به هم د ځمکې او اسمان په شان فرمانبرداره جوړ کړي وی. هغو تاسو د اختیار درکړی دی، اوس مرضي ستاسو خپله ده. زعم الذين كفروا لن يبعثوا، د هغه خلکو زوم دی چا چې کفر کړی دی چې هیڅ کله به نه هغوی راپاسولی کیږي. د هغوی دا خیال دی چې داسې چرته کیدی شي چې مونږ به راپاسولی کیږو، چې زموږ هډوکي چوری چوری شي، نو آیا هغه وخت به مونږ راپاسولی کیږو؟ دا تیر دوه آیتونه، یعنی آیا نمبر 5 او 6 په ایمان بر رساله باندې دي، او اولنی څلور آیتونه په الله باندې د ایمان په باره کې دي، او اووم آیت په آخرت باندې د ایمان په باره کې دی. دا کافران سوچ کوي چې دوی به چرته هم نه راپاسولی کیږي، دا د دوی زوم دی. قل ای نبی، تاسو دوی ته ووایئ چې بلا، ولې نه، چې الله تعالی وفرمایل چې هر شی د مقصد سره پیدا شوی دی، یو شی هم عبث نه دی، او چې په دې کایناتو کې الله تعالی انسان له دومره ډیر عقل ورکړی دی او اشرف المخلوقات جوړ کړی دی. که چېرې د انسان دپاره حساب کتاب نه وي او هسې لوبې تماشې کوي او مړ شي، نو دا خو بیا هسې بیکاره تخلیق شو د انسان. د دې بیا څه مقصد شو؟ چې خلق ظلم کوي، څوک انصاف کوي، څوک رښتیا وایي، څوک دروغ وایي، او یوه ورځ ټول مړ شي او په قبرونو کې ښخ شي، او چې آخرت نه وي، حساب کتاب نه وي، نو دا خو بیا د الله تعالی د عدل خلاف خبره شوه. دا د هغو د حقوالي خلاف خبره شوه چې الله تعالی هر شی د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړی دی، نو دی د مقصد سره پیدا کړی دی. نو ولې د هغو نه به بیا پوښتنه نه کیږي چې تا خپل مقصد پوره کړی و او که نه؟ یوه ورځ خو په کار ده که نه چې د هغو سره حساب کتاب وشي. نو هر شی خپل مقصد پوره کوي، او تاسو خپل مقصد پوره کوئ او که نه؟ یو ځان مړ کړو او خپل مقصد پوره کوي او د بل پروا هم نشته، نو ولې تپوس به نه کیږي د دواړو نه؟ که تپوس ونه شي نو بیا دا خبره د حق خلاف شي، او الله تعالی هر شی د حق سره پیدا کړی دی، نو هغه به تپوس هم کوي. قل بلا، ای نبی ووایا چې ولې نه. وربی، قسم دی زما د رب، دلته کې واو قسم یا دی، قسم دی زما د رب، لتبعثن، تاسو به ضرور راپاسولی کیږئ. او په دې کې دوه تاکیدونه راغلل، له هم دی او نون مشدد هم دی، او قسم هم تاکید دی، ضرور به راپاسولی کیږئ تاسو. د دې نه زیات تاکید نور څه کیدی شي؟ چې د قسم خوړلو نه پس هم تاکیدونه دي، ګنې قسم خوړل پوره دی د تاکید دپاره، او قسم هم د هغه جوي سره وخوړی شو چې هغه رښتینې ژبه ده، چې کومې ژبي چېرته دروغ هم نه دي ویلي، چې قسم دی زما د رب، تاسو به ضرور راپاسولی کیږئ. ثم بیا لتنبؤن او په دې کې هم ډېر زیات تاکیدونه دي. البته ضرور به تاسو له خبر درکړی شي بما عملتم چې څه تاسو عمل کړی دی د هغې. کچری مرګ وي او د مرګ نه پس پاسېدل نه وي نو ستاسو مسله به ختمه شوې وه، لیکن اصل مسله دا ده چې مونږ له به مرګ راځي او د هغې نه پس به مونږ پاسولی کېږو او د هغې نه پس به حساب کتاب وي، سوال جواب به کېږي. یعنی دا وفرمایلی شول چې قیامت څه دی، د قیامت چې کومه ورځ ده نو هغه به څنګه وي. د ځینې خلکو د آخرت ایمان ډېر کمزوری وي چې په هغه ورځ به هیڅ هم نه وي، چې ټول به جنت ته لیږلی کېږي، ځکه چې الله تعالی غفور الرحیم دی او څوک به هم جهنم ته نه ځي. دا هم د ځینو خلکو عقیده ده. نه، تاسو چې کوم عمل کړی دی نو د هغې به تاسو له خبر درکړی کېږي، هغه هر څه به ستاسو مخې ته راوړی شي. الله تعالی فرمایلی هم دی چې آیا خلکو دا سوچ کړی دی چې ما هغوی هسې بیکاره پیدا کړی دي؟ تاسو به هسې پرېښودی شئ؟ نه، تاسو به درولی کېږئ او تاسو ته وویلی شو او ځینې خبرې د خلکو نه هېرې شي. مونږ ته خو پرونی خبرې هم نه وي یادی. زمونږ خدا حال دی چې مونږ ته دا هم نه وي یاد چې زمونږ بچی په کوم تاریخ پیدا شوی دی، او دا راته هم نه وي یاد چې په کوم کلاس کې دي. داسې دي زمونږ حالات. الله سبحانه و تعالی به تاسو ته ستاسو د یو یو عمل حساب را یاد کړي. په دې وجه چې کله انسان خپل کتاب کلاو کړي نو هغه به وایي چې په دې کې خو هره خبره درج ده، یوه وړوکی یا لویه خبره په کې نه ده پاتې شوې، په دې کې خو هر شی لیکلی شوی دی. دا لا څنګه کتاب دی، څنګه اعمال نامه ده؟ او انسان به پریشانه شي چې دا خبرې خو زما نه هېرې شوې وې. وذلك على الله يسير. انسان له ایک دم دا خیال راشي او سوچ کوي چې دا به څنګه د ټولې دنیا د خلکو په مخ کې په یو وخت باندې حساب کتاب کیږي. دا خو ډیر ګران کار دی، او الله تعالی فرمایي چې دا ډیر اسانه ده. د الله د پاره هیڅ ګرانه نه ده، ستاسو د پاره ناممکنه کیدی شي، لیکن د الله سبحانه و تعالی د پاره نه ده.